د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي او 219 پروګرامونه هم اوریدلای شئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پنځشنبه ده، د لندیا قوسطمه د نومبر 28 د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1530 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونې چار وزره د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولې دي. ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیې له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینی وسلول له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسیوي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28 را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 115 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شیعه او سنیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلول پرون د اوربند له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهار شنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوز ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغه جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربند موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتر کې پروت ووځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکراین او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکراین پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په رڼا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د ده په لارښوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی، څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولی سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړي دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیوالو شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوالو شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی و. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزه پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوې ده چې د ډلېز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمېن آستانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلېز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې کوښونه موجود دي. د ډلېز امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشانو غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغه چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه ویستل شوی دا کار ممکن نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخروو خبرې راخیستې دي چې وایي روسیا د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملی همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخروو ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلې تور له طالبانو لرې شي. د اغلی زاخروو تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې دولس خړیو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوم لړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بودو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقي او د خپل مدهیدینو سره یو ځای وساتي. د دې دغه خوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسنی حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ اسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوشتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډیره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
په هرات کې د شزینه کافیګانو یا چای خانو یو شمیر مالکان وایي چې د طالبانو حکومت د ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړي دي. عبیده سپوږمۍ راپور لري.
د طالبانو حکومت د خزو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې خزینه کافی شاپونه یا چای خانه تړلې دي. د دغو خزینه او کافو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلک یې تریوستي او د چای خانو دروازې یې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤل د نوم د نخبرې دوه او غاک بدلې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کافی شاو خوش په تسلنه مراجعین خزی وي، خو طالبانو د هغه د کافی د خزو برخه تړلې ده.
د تیر چهارشنبه رئیس راغلل راته ویل چې خد خپلې وتړي چې جنجال جوړ نشي. ویل امر راغله چې د خزو کافی شاپونه دی وتړل شي. دلیل دا و چې دلته خزو ته د فساد زمينه برابرېږي. موږ ته روخانه دلیل نه دی راکړی. ویل چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړېږي. په تاسو حال کې چې هیڅ مشکل نه و، ځایونه جلاو څوک نه ورتل، خزې حجاب کیوي، نه یې د خانیات کارول او یو زه قهوه او یخ سخاکونه سکل
د وی بلې کافي یا چای خانه مسؤل د نوم او غاګ نخ پرې دو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کافه د یک شنبه په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د خزو د کافي شاپونو یو شمیر مالکینو تیرونه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداري ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دوی ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم لمنه کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د خزو لپاره ځانګړي کافي خانه جوړې کړې وې چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو خزو ته د کار زمينه برابر کړي. په دې ترڅ کې د خزو د یوې کافي بل مسؤله وایي چې طالبانو ورته خبرداري ورکړې چې د هغې کافي به هم وتړل شي. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي. ازادي راډیو ته وویل
قبلا در هرات 6 تا کافه برای خانم‌ها فعالیت
کوخه. په هرات کې 6 کافې وي چې متاسفانه د تیرې دوشنبه راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړي. تر اوسه درې کافې نایټ بلاک او ګرام تړلې دي. زما ورور ته هم ویلي چې هر وخت تاسو ورسی کافه در باندې وو. موږ لکه دا چې د خپل اجل په تمه ناست یو او هیڅ مونږ لا څه نه کیږي.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراتوي او موسیقۍ ته غوږ نیسي، او خبرداری یې ورکړی و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړې کافې وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 28مه تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې ځینو پنګولو په وړو فابریکو او کارخانو کې پنګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې سربیره یو شمیر خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوې او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال رادیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه مالی ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولې شي چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینی هم ډېری شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترانو د حکومت جوړو او
بیکاری در افغانستان در نور و سیم و پشان پکتیا که همزوانان لستون دو سر مخامخ کلی. خود ده فابریکه کارگر وای چه پا ده زایی که تر کار موندنی وروسته ده جوگشه وی چه خپل و کرانوی سر سناتسم رسته و کی یو تن کارگر نجیب الله ویل
مخی مکار نو کرده دلتا راغلی و که لومده سر که دشپک میاسی مکت ترنینگ را کلسی بده بخاکی وست ده ده گرمش مسلکی کارکون کی و دلتا خماش را کول کی گی دلتا دمگه زندگی دلتا خجوره ده وست کورانه ساتان پیکاو پا هم ده ماش بزاریه.
په افغانستان او خاصتاً پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا به هر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې بیا دلته موږ زړه کمانۍ استعمالو، نوې اوسپنه استعمالو چې هغه د روس نه راځي، نو دا اوسپنه له اول دلته کټای کېږي، بیا هغه وروسته د پروسه تصمیل سیغه لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د 15 پرسونه دا تیریږي، هغه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دلته بیرته موږ دوباره پالش ورکو، صفایي ورکو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خوري مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونې ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونی مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږ پورې وړې او متوسطې فابریکی موجود دی دلته په صنعت باندې بوخلی او کار کی الحمدلله وضعیت سنوس نسبتا خوشوی دی اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې
بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بیوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي
د نورستان په مرکز پرون کې زر بې ځایه سویو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وسوه دا هم تفصیل
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د ژمي پیل کېدو په غرونو د واورو پریوتو سره یې په ولایت کې د یخنۍ څپه پیل شوې او له امله یې کډوالي کورنۍ ګڼو ستونزو سره مخ دي د دوی په خبره د دغو ستونزو کمولو لپاره د خیریه او مرستندویو ټولنو په همکارۍ زرو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړه کومو کسانو چې یاد مرستې ترلاسه کړې پرې خوښ دي منیب الرحمن او عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د خیریه موسسې لخوا موږ سره همکاري شوې ده په دې کې هم څه پد ده او بګونیو دي او نور څه جامې او وغیره شعر جمعان دي په دې کې موږ ډېر خوشحاله یو
دلته مهاجر مې په مرکز کې او دغه کومه مرسته چې دلته شوې ده د ژمنه مرسته ده د ولایت د چارواکو څخه موږ ډېر منندوی یو چې موږ د بولس د مهاجرینو د غریب خلکو آواز او احوال بنسه خیریه بنسه ترسي او هغه موږ سره معنی خپل په برخه کې مرسته کوي ژمنه
د کورنۍ په تیرو کلونو کې د جنگونو او نامنی ولامل خپل مین یو سیمې پریخي او اوس مهال په پارون کې د کډوالۍ ژوند کوي بیا هم منیب الرحمن او عبدالقهار
آئندہ منگ غالب چھ آمدہ سے غریبانہ نسرا فقیران نسرا ہمکاری ہوشی
خدا دے وکل چھ غریبان و مشرقین و لاسنوے ہونیش نور و خیرے موسیون مندہ گختنا دا چھ پل پا برخا کی دا مہاجرین و نور و عصیب پذیر و خرق سرا بعد پا وقت سرا ہمکاری ہوشی
چارواکی بیوائی دوی دا ولسونو لیا دستونزو خبر دی او حد سا کبی چھ دا مرکزی حکمت او مرستندوی ټولونو په ګډه همکارۍ ورته سانتیبي او مرستي چمتو کړی
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی د نومبر 15مه د خوځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده خو افغان مېرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټولو لومړنۍ حقونو څخه به برخې کړې دي کورنۍ تاریخوالي هم دوی زوروي د ګڼ شمېر خوځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغو مېرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي
اول کې و چارته وهله اما د سې موتات نه و وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی د دردون کې ځون ماتیر کړه
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي میرمن لیلما پنځه اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلې او ما مور نه دلوده زلمور یو نیم کلنه پاتې سم لپاره 15 کلنه یتر په کور کې لوی اسوم زه ته ورکړې او ما یو کال ونی لید صدا څوک د زی چاته ورکړې زه می تر ورکړم د ما په نکاح کې صدا نکاح ورځ نیو دای راغی ما ولید نو د ما انده د ما ژوند تبا کراته متاسفانه موتاد ډیر رنج می په دنیا کې ولید ډیر دا اوس هم وینم اوس فلانه په دې شرایطو کې
څو وخت پوس په بیا چې دای موتاد دی
هغه وخت کې پوسم چې موږ ماجر ایران ته لاړو سپیر تر اغلم بس ذاتی دا سړی ماته سړی نس دا ذاتی نه د ما میړس نیم ته خرڅ راکه نیم اسراف دغه پنځه واړه اولاد م خپل وروزل خپل می زحمت وست خپل ما ته زله مکتب نه استلې او ما ترمه اتم سم کې او ما بیرته می مکتب شروع ک شپې می ویلې نو ما اولاد سره ډیر وخت سره ورته پلار سوم مور سوم
تاسو په مخ کې کوم څه وڅخول څنګه پوسولې
وزه هغه وخت پوسم چې دای موته د زده څلورو بچیانو چکتنه او ما زغه وخت پوسم صدای موتاد اول کې و چرته وهل اما د سه موتاد نه و د وخت ته پودری وهل د پیران کې دا کار شروع کړو بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پختنه نه وکړی دا سړی څامل لري
نه که پختنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېده پختنه نه وکړې مقصد واري کړه مسجد نو مقصد لړې واري کړه
بیا تاسو را دي د میړ بار خورت سره قامو وهلې ټکولې چی کول
ډیر خراب برخورد را سره کو ډیر نزول په کډاونو کې تیر څه همیشه به جنگ کو همیشه به داوی کول بونه به کول پارچ باندې شبې له کور وړل خرڅول به ماشومان به د ما وهل زبې وهل ما نو ډیر یعنی ډیر تاریخ ځون می تیر کړای واقعت سره
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسي خپل د زړه راز ورته وای خپل غمو سره شریک
دي نه هیڅوک مینه دلوده یو ماما مې ماما مې مرس ما هیڅ چا دې ما لاس نیوای ونه کوي هیڅوک نه وتی ما تکیه پی کړی وغیر خدای پاک نه نو خپل مې منډې کولې خپل مې مات کاو خپل مې درس ویلې خپل مې د اولاد وروز فقط مړی لالارې دې خیاطۍ لالارې دغه پېښه ما مخ کې ونی ولا فقط دغه مې وکړ چې ما درد ډیر تیر کړه او زه دغه کندې نه ما زه سي تیمان نه ما وخت سره ډیر ما ته درد اوره ده په دې خاطر چې ما خپل ډیر درد دلای دا زه دې نور لزړه ناراضم
کله چې خپل خپلوان کور ته ورتللې تبي خبره ده چې هغه په دې پیدل چې تا میړه موتاد ده د دوی برخورد به له تاسو سره څنګه و
سم ما سره چې هم راسته و نکړه فقط خبرې به کولې مثال رشخان به واه دي ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاو ډیر به دي ما په اولاد بد تاثیر کاو روحان به دوی نارام او همیشه به راته لموري دا پلار مې ولې دسی کوي مونږ ته ولې خلق تانی راکې خلق به ډیر تانی دي ما اولاد ته ورکولې ما ته په مجلسو کې مخامخ یل کېده ما وزن تیر او څه به ملینو د مونږ خلق سي دي یعنی ډیر ساته د دانش ټیټه ده حتی هغه کسان چې درس او تعلیم کړی و غو دی لایلی راته نو هغه نورو نه خو به موایت ګیلانه کوله واقعت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده وای وای مور لیدای نسی وګی ته ورکولای نسی د مونږ خلک دغه خاصیت لري
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه دې موتاد دا رقم پیغورې درکوه
او پیغورې راکاو چې پلانی ځای کې مې ولید پلانی ځای کې ناست و او داسې وهل او څنګه همیشه به دغه خبرې باوي ما به ډیر رنج وړ اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده مګر مجبور وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هیڅ وخت د سې کار ونه کړ چې زه لاس می چاته وکړم زه چانه می قرض ونه غوښتې موږ په خپلو کې ډېر شتمن و اما ما له چانه قرض اته ونه غوښتې ما خپل ځل مخ کې بوت خدای پاک ناراضي ما شکر ده چې یعنی کداغه وسم ز ژوند ډېر په مشکلات تیروم اما لاس می چاته وګد نه ده خپل کولای سم رفلارما کورسونه لارما موزشی دغه خزی را سره د انجونی را سره زه واقعت سره په دغه انجونو سره ما سره د افتخار پکوم ما تم خور دی امور دی اما د خبره خپل می دی
bale دای تاسو میړه بچ کور تر ته بیرون به نشا کړی و خالی به سره قام سروازه به سره قام چیرته کې ناست
bale د سې و چې یاره بلړ شلش په بدای نه و شلش په باد براغی باور وکیا چې اتا کالې به خزنده کړي و خزنده دا به می امام ته ولېګه پیسې به می ورکړي لاړ به امام ته یا به می ماما ته یلی یا به می بل چاته یلی چې دا بوزه امام ته به بوت سر به پی جوړ ک کالې به پی وست کالې به چې بیرته راوړ کالې به ما سوازول هغه دې منځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به کړي و داسې خزنده به کړي و اصلا ایران پاتې و مڅ زه څه وکم همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاک خدای خدای می دل دې سړی نه ذاتي خلاصه کا یا زه لاله سم یاد دې خدای مړ کا اما مړم نسته مجبور سم ذاتي می خطې واخسته جدا سومتی
خط دی چنگه وقت آسانه و سخت و قبلوه چنگه که زکر افغانستان که دا مسئل سخت دی؟
دیر سخته و دیر ما تا مشکله و دیر مشکله و دی تقریبا وکاله لار ایران تا ایران تا چی لار بس ما غیابی تلاخته وقت ما دولت تا مراجعه وکره چی دری کال پا شریعت که دیتی یعنی نفقه خپل اولاد تا یا کزی تا چو کرنه که باید اغا غیابی تلاق وخلی بیا دری کال خودی ما نو وکاله تیرسو وکاله باد بیا زلان تلاق میتی وقت
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
وو خود وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا چه یې کوي نو دی خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوو تا نه شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوو چې دا د ما اولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه ځورولی وخت نه وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې موږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې ومه لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
وو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه وویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیسته ولې د اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی وه نو ته ځان نه سي ساتلی اولاد څنګه ساتلی سي دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنی دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې بهو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بهو بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامخېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا ده چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک نه وینمه داسې څه ویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیم زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته راسره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس چې داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څې دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکوه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی د جامې چونجی ده هغه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثلا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې سې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته زه ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکومه وایم همت وکړه خپل غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموئ مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم څه وګنډې یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آئندہ ورته خراب کا بیاغه د ماشومان چخته نسی دیغم وخت تلور و نتی ساتله دیغه ماشومان هم نسی ساتله نو هغه مور مجبور ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کیږي یا مړې ډوړې به پیدا کړي یا به گدایی کوي یا به مثلا ذکر کوي یا به هر رقم سکیږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلې چې مور کیږي هغه د مورتوب درجه ته اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یو لس مرتبه وای دی مور نو ملکیږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وای زی قدم کړي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشهیي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د دې همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عنعناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي. څومره هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عنعناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې چې تاسو له اشاره وکړه چې میرمنې په کور کې ناسې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شریعت طریقه کته په ډیر سفر باندې زیات به د خځې اجازه اخلي، یعنی خځې موافقت سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضین، هغه باید د عدل نه کار ولې او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خځه نشي کولی او سړی کولی شي. نو موږ تاسو یو کنه چې خسړې طلاق ورکول شي خو بدیلی د خزه سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم د غرض خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له موږ فقط نمونه فرق کړي له موږ طلاق وي، اغه له موږ خلع وي. نو د سړي د لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزه د لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نو ورکول په صورت کې، یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کول نکول په صورت کې چې دغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یې په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له موتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونه او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ورته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا دغه یاس په اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل او دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي تا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یا وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم موتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په ناس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردې کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ته ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسولیت داسې نه دی چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسولیت ته دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکي د سي اجلا ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری و پلټي څوک تي ځکه وي خواري چې څوک په شنه ملګری وګوره ملګری او د ملګرو سره به تماس ونسي د کورنۍ و چېړي شاوخه و چېړي کاروبار کې هغه کار څخه ورسي او یو څوري سره کښيني غیر مستقیم د هلک سره وګرځي ځکه کو امکان ولري او خره مخکې چې دی اجلا و کې تلوار و کې او پټ سترګ باندې پریکړه و کې یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب مې راځي په کتاب خرڅ کړم چې بل انجلی سره کور و وتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ کې شو نو سره کور و وتله بیا چې بل سره کور ته ختم کړ نو بیا کله خو مخه غرو ني یا مثلا چرسي یا نور په نور ناور نه شو باندې اختای هغه نس کای چې نس مور کې نس کول چې په ځان کالي برابر کینو چې په دې په غاړه کې شزم لودلې زه اولادونو لودلې نو په دې دا څنګه وشلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاړه کې لودلې یتو په پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړه کړي او د لور وشکي ور پاکي نو ډېر احتیاط په کار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچو کوم کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوهې تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوان یې نور شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دی دوی میرمنې او بچي لګنستون سره مخ وي دی دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړی چې والد افغانستان یو شمیر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي
د چیرته حقیقت تراشو د دې ستونزې او د دې مشکل خو لاملونه د وادنه مخ کې دي هغه دغه چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپل بچیان او خپل لورګانو باندې او د دې به دا علت کیږي چې دغه نارینه د کوم واده چو کوي او د ډیر زیات مصارف کوي او قرضدار شي او ځنې خو زموږ تاسو متاسفانه بعض دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډیر زیات مصارف کوي نو بیا کله کله نارینه د خپل خسر ډیر لږ وخت تروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بوزي نو یو خو ضرورت ته یعنی حاجت ته نو کچورته وګورو چې د دې مشکل مخه ونیسو او لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډیره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي د مصارف را کم کړو او په خپل اولادونو باندې دوران باندې او بچیانو باندې خويند باندې ولور ونه خلو مہر د ښځې حق دی مہر هغه لګ دی کې ډیر دی د بل موضوع ده خو د ښځې حق دی چې انجلۍ خپل مہر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مہر دا هغه وکیل ده چې څور باندې کوي دا آزاد ده پلار ته ور کوي ورونو ته ور کوي ځان ته ور باندې تلا اخلي او ځان سره ساتي برته خوند ور کوي دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده نو لومړی مسله خدای ده چې د وادن مخ کې دا ولور چې منځه لور شي او مہر واخل شي اما جنیتی ورکل شي اما جنې پر باندې خپل ځان ته تلو وخت ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي کاری ور باندې واخلي کچیرته خوند کمزوري او اقتصاد خرابي هغه سره حکومت کوي دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورو اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نوي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د وادن ورسته نو دا خو پټولنه کې وړه او مهمه حقیقت ده د نه جوړیدل دا صرف واده نه دي چې صرف یو نارینه او خځینه سره یو ځای شي د دې نه نور مخه دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول کار دي نو دوی باید یو ځای سره وخت تیر کړي خځه خوانته زوج زوجه وای په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چیرته چې تاسو ځئ مجلس ته، داسې کیدای شي یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره ستة اشهر پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، ځای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کاله عمر کوي نارینه، درې کاله عمر کوي، څلور کاله، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، ختنه مختنه چېونه کوم، څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته، کور ته پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متلونه متاسته ولوستل، د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، د مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکوو. نو داسې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا وېرېږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سوات ټیکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې هلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا هم نوره خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکا، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرهیي نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، ده باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دغه مشکلات او ستونزې بیا ماشومانو ته هم ورانتقالیږي. خزه خوان د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي او بغیر دروازې نه شپه حتمن شپه او ورځ دي سره. خزه او خوان باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین سره ولري، خپل مابین سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګری سره ژوند وکوي، او خزه په جریان کړي د خپل سفر د مخ نه د اهدافو نه د وخت نه کتاب شي مروانی وکولای چې څومره وخت د دې او څه کارونه کوي او بیرته د کله راځي، او بیا خاصتن چې بیرته راځي زما هم د وحیله د نارینه ونه چې خپل ښځې یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړل، چیرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد و تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لیور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لیور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لیور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لیور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لیور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لیور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لیور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خلق دوی کوم حقوق چې دی ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې چې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي، متاسفانه حتی کله ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دا هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خرچه نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شی چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې دی بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه آمنه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمې سعدی ورکړې. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ما ته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبره ده چې هغه ښځه هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. د زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینه او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو څه خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چې ریجی مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وایي، حتی زما نوم دې ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه نه ما دا خبرې واورېدې په رادیو کې. نو ته ای زما خاوند، ما سره یو څو دقیقې کښېنه، لږ په شفافیت باندې ما ته راځي سره خبرې وکوو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کښېني او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي. د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درېیمګړی داسې یو انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې اصلا واده نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی، یو دی یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناست دی، ولی زما ملا خوږي، یو زما سر خوږي، زما زړه خوږي، ولی که ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. اللهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې ما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی. نو راځئ چې خپل حدود سره معلوم کړو او په ډیر شفافیت په ډیر وضاحت باندې ورسره کینی او کچرته نه مانی نو به دلته کېدای شي چې دغه خزه چې کومه دغه پلار ته وایي د ورور ته وایي مور په جریان کې واچوي د خپل حقوق ورنو غواړي. تکرار هم زوایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي کنه لکه مخکې مې ورباندې خبره وکوله. یو داسې مسله ده چې انسان هغه شی ته ځي، یو انسان لکه تاسو مربونو که سیاحت ته ځي، یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته، صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي، د نفقې نه نه دی خبر، د کسوت نه نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزنه نه دی خبر. دغه انسانان چې دي الله ته ډیر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې چې ما شیر ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء، د قوامیت چې تاته نارینه و الله تاته درکړی، نو دی په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې. دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري.
بله،
د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه همیشه په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خپه شي زر خلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق خاطر باندې وځي نو یې خو ډېره ښه خبر ده، نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه یې د هغوی باید ښځه ملامت کړي، او نه یې ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تازه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلی وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي، نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي. چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي، هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، چې یعنی هر څه مزه ما که حق می د مال لپاره به یي، که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري، ځکه که دومره سجده روا وای خو ماته به دومره سجده کې کوتل کېدلی. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي، داسې یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی، یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتنه نه کګي پوښتنه پیدا ده، دا پوښتنه کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتیږي، ماتونه طلاق دی. دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې کګه ده، زمين هیڅ متخصص د موږ ترين دغه وایي چپ طرف ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی، ښځه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهیږي، دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی. د ښځو صورت النساء په نام باندې صورت شته، د ښځو صورت، خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته، یو څوار له صورتونو متاثر لرو په قرآن کریم کې. او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله، ښځې ته لاړو، خدیجې ته لاړو، چې زمیلونی زمیلونی، نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخذک الله ابدا، تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي، ته ښه سړی، ته د مېلمه احترام کوي، څنګه. نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو، که چېرته ښځه نه وای، ستا مور نه وای، مورکۍ دې نه وای، زما مورکۍ نه وای، کوم ځنه پیدا کېدو. نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې، نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی، خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق. که چیرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي، دلته د ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه کې دا حدیث راغلی، یو زر و 350 نمبر دی، البانی هم دا حدیث صحیح کړی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چیرته ما ته امر شو چې چاته زه امر وکوم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي، نو ما به ښځې ته دغه امر کړی و چې دای سجده وکوي، چې خپل خاوند ته سجده وکوي، خو امر نه دی شوی. بنده بنده ته سجده نه کوي، د دې معنی دغه نه ده چې ښځه باید سجده وکوي، د دې معنی دغه ده چې ښځه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنی؟ د ده حیا باید وساتي، عفت باید وساتي، کوري باید وساتي، ګرای په سفر کې وي، اولادونه باید وساتي، رازونه باید وساتي، اسرار باید وساتي. خو نارینه، موږ نارینه باید د دې نه غلط مفهوم باید وانخلو چې خو ته وایي چې موږ ته سجده وکوي یا که چېرته سجده وکړو. نه 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 نه، انسان ته سجده نه کوي. دلته مقصود د سجده دغه دی چې دا اطاعت دی. خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بیا داسې حقوق لري. یو نارینه ماته راغی، ماته زما شروط دي په هغه کې، په واده کې زه داسې ښځه غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم،
مته ډاکټر صاحب داس خزر عالم لك فاطمه خلاصه د خبره نو مرته فاطمه د رسول الله صلى الله عليه وسلم لوروه د علي رضي الله عنه خزوا نو مرته مت علي فاطمه غوړي ته څوک بوتله بله فاطمه غوړي موږ نارینه کله کله ځان رانه ورخشي د موږ په رابطه رسول الله صلى الله عليه وسلم داس ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري خپل حدود باید ولري اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلي لو دې کې د لو چې دی امتناع دی يعني سمعنا دي دغدش اللي أمرت امرأة أن تسجد لزوجها دغ امتناع بخاطر چه سجدة بشرة نشتة او دينا حق معلومي نارينا حقشتا خو نارینه هم باید دیکتاتوری ونه کوي عسکری نظام باید رانوري او حل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي د ته وګورئ چې دغه کومه ښځه خپل پلار پریښی خپل نور پریښی خپل کورنۍ پریښی خپل ورونه خویندې ټولې پریښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غوسه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپیژني خپل حدود وپیژني او ښځینه خپل حدود وپیژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکړي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري ا دې معنی دا دی چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې چیرته ځم سفر می چیرته دی څومره وخت ځم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید خزه باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې خبرې مو ډیرې خې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې
تاسو نه هم مننه خوره کې
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري